آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای ولسمشر غنی وایي چې د ولسی جرګې د برخلیک موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په کندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزړن په خلاف د واکسین د ساسکو په ورکولو باندې بندیز لګولی او د برطانیې یوې مشهورې ورځپاڼې ویلي چې دغه هیواد د جاسوسۍ د محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات شوي دي. السلام علیکم درنوونکو. د ایران جمهور رئیس د نړۍ هغه سترو قدرتونو ته چې د دوی سره د اټومي پروګرام د موافقې په اړه مذاکرات کوي ویلي دي چې په هرې مسلې به د هرې مسلې په سر د ټینګار نه کوي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن ته اجازه ورکړه چې بیرته په دغه هیواد کې خپل کارونه پیل کړي. دا دی هغه موضوعات چې رپورټونه به پرې د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خلیل خان او نظرانه یوسف زید درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوو.
ولسمشر غنی وایي چې د ولسي جرګې د برخلیک موضوع به سترې محکمې ته راجع کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې لارګ نه خبره شوې ده راغلي د قانون تفسیر د افغانستان د سترې محکمې دنده ده او دا موضوع به سترې محکمې ته راجع شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر د ولسي جرګې د برخلیک او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د بیلابیلو اشکارو او بنسټونو له استازو سره مشورتي غونډې وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې د تعین لپاره به پریکړه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس او د ملي اجماع په رڼا کې وسي. د اساسي قانون پر اساس د ولسي جرګې د کار موده د سرطان د میاشتې په اول نیټه پای ته رسیږي، خو د ولسي جرګې د بلې دورې لپاره تر اوسه انتخابات نه دي سوي.
په کندهار کې د خاکریز پولیسوالۍ کې د سړک د ماین چاودنې دوه کسان وجلي. چاودنې نن سهار هغه مهال وشوه چې د ملکیانو یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې په پیښې کې یوه ښځه وجل شوې او درې نورې ټپیانې شوې دي. خاغلی خپلواک وویل چې په چاودنې کې یو ملکی کس چې د پیښې په ځای کې ولاړو هم وجل شوی دی.
په کندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزړن پر خلاف د واکسین د څاسکو په ورکولو باندې بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت د پولیو واکسین یو مسول چې د نوم نه اخیستو پر شرط امریکا ژغته وویل چې په پام کې وه چې نن د کندهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د ماشومانو ته د ګزړن ضد څاسکي ورکړل شي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا ورته ګواښ سوی چې د واکسین په ګرځنده ټیمونو باندې به بریدونه وکړي. د دغې منبع په وینا څه موده مخکې د کندهار ولایت د ارغستان په ولسوالۍ کې د شری د واکسین له امله دوه ماشومان مړه شوي وو او طالبانو اوس غوښتنه کوي چې د دغو ماشومانو کورنۍ ته دې تاوان ورکړل شي. دغه راز دغه منبع ویلي چې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې هم یو طالب قومندان د پولیو د واکسین تطبیقولو ته اجازه نه ده ورکړي.
د تخار د اشکومش ولسوال د ماین په چاودنې کې وجلی شو. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وایي چې پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د اشکومش ولسوال عبدالحمید حقجو امنیتي پوستو ته روانو. د ماین په دغه چاودنې کې د ولسوال نه علاوه د اشکومش د ولسوالۍ د مخابره امر او دوه نور پولیس وجل شوي دي.
د لوګر د زرې پولیسوالۍ کې جګړه شوې ده. د لوګر چارواکي وایي چې جګړه تیر مخوستن هغه مهال پیل شوه چې پر لوسوالۍ سلګونو وسلوالو برید وکړ. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر کاري محمد ورا وویل چې په جګړه کې د امنیتي ځواکونو څخه دوه کسان وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي.
نن یکشنبه د وینې د اهدا کولو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دغې ورځې په مناسبت د وینو د ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د وینو د ورکولو کمپاین یوه اونۍ دوام به وکړي. یو رضاکار میرجان راسخ امریکا غږ ته وویل چې غواړي چې نور هم وهڅوي چې وینه اهدا کړي او د نورو ژوند وژغوري. هغه وویل لازمو ټیسټونو وروسته دوی بیا په ناروغانو وینه ویشي. د افغانستان د وینې بانک وویل چې د وینې د هر اهدا کوونکي وینه لومړی ټیسټ کوي او بیا یې ناروغانو ته ورکوي. د افغانستان د وینې بانک وایي چې دا اوس وخت اتویش زره رضاکاران شته چې وینه ورکوي. رضاکاران د وینو د ورکوونکو 50% جوړوي. په دغه 50% رضاکارانو کې 15% ښځې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت د یک شنبه پورز د سیف د چلډرن نړیوال موسسې ته اجازه ورکړه چې بیرته په دغه یواد کې خپل کارونه پیل کړي. څو ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د دغه موسسې مرکزی دفتر وتړی او د موسسې بارنیو کارکونکو ته د 15 ورځو وخت ورکړی وو چې د پاکستان څخه ووزي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د دې پریکړې د بیرته اخیستو تفصیلات نه دي ورکړي. پاکستانی چارواکو د تیری پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې دغه موسسه په دې تورنه کړه چې د پاکستان پر ضد په فعالیتونو کې شکیله ده او د جمعې په ورځ په پاکستان کې دغه موسسې ټول دفترونه وربند کړل. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پرون د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې دغه خیریه موسسې د دفترونو تړلو اقدام وغندی. سیف د چلډرن موسسه په پاکستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې کار کوي او په یو بیانیه کې ویلي چې دوی بهرني مامورین په پاکستان کې نه لري او خو له هغه وخت را په دې خوشي امریکا او پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن ووژه دغه موسسه د مشکلات سره مخ شوې ده.
د برتانیې یو مشهور رسپانډي ویلي چې روسي او چین د لوړې کچې د مهمو پټو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړي دي. رسپانډي ویلي دي چې دغه پټ اسناد د امریکا د استخباراتو په خواني قراردادي اډوارد سنودن لا کړی وو. د برتانیې یو مشهور رسپانډي سنډي ټایمز وایي چې دغه کار برتانوي چارواکي دې ته اړ کړي دي چې له دغو هیوادونو نه خپل جاسوسان بیرته راوکاږي او د هغوی روان فعالیتونه بند کړي. د سنډي ټایمز رسپانډي وایي د جاسوسانو د بیرته راغوښتلو پریکړې وروسته له هغې وکړه چې مسکو هغه شاوخوا 1 میلیون اسناد هغو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړل. دا دوسیې په 2013 کال کې کله چې اډوارد سنودن د امریکا څخه تښتېدلی ورسره دي. د یو رپورټ له مخې چین هم دغه اسناد کتلی دي او دا څرګندونې چې د لویدیځو استخباراتي ادارو د تکتیکونو په برخه کې پراخ معلومات پکې موجود دي. سمدستي د لندن او واشنگتن څخه د دې رپورټ په اړه کومه رسمي تبصره نه ده شوې.
د جنایاتو نړیواله محکمه د جنوبی افریقا څخه غواړي چې د سودان جمهور رئیس عمر البشیر دی ونیسي. هغه د مهال د افریقایي اتحادیه په غونډه کې د ګډون لپاره په جوهانسبرګ کې دی. د جنایاتو نړیواله محکمه ویلي دي چې شاغلی بشیر د نیولو دوه امرونه سته. هغه په جنګي جنایاتو او ډلیزو وژنو باندې مجرم ګڼل شوی دی. هغه په 2013 کال کې په دارفور کې د وسلوال پاتسون د ځپلو لپاره د عربي مریشو ملاتړ کړی وو او پوځ یې ورستولی وو. ملګرو ملتونو وویل چې په دغه جنگ کې ځپلې سیمې کې 3 لکه کسان ووژل شول او 2 میلیونه نور مهاجر شوي دي. زیاتره قربانیان ملکي کسان ول. د جنایتو نړیوالې محکمې رئیس صدیقي کبا په یو بیانیه کې ویلي چې جنوبي افریقا تل د دې محکمې په ټینګښت کې ونډه لرله باید د عمر بشیر د نیولو امرونو پر ځای کړي.
د جنوبی کوریا په پلازمینې سیول کې تر ټولو غوره او پرمختللي روغتون د منځني ختیځ د تنفس د خطرناکې ناروغۍ یا مرس د خپرېدو له امله د دغه روغتون ځینو برخو عملیات ځنډولې دي. د سامسنګ روغتون رئیس سونګ جیون په یو ټلویزیوني کانفرنس کې د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه روغتون به خپل د جراحي ټول عملیات چې بیړنۍ نه وي وځنډوي او نوي مریضان به نه قبلوي. هغه ویل د مریضانو د لیدو لپاره به سیلانان د راتګ اجازه ونه لري او زیاته یې کړه چې د جون په 24 به پریکړه وشي چې د کارونو ځنډول به تر کومه ادامه ولري. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې دغه هیواد د روغتیا وزارت رپورټ ورکو چې د مرس د ناروغۍ 9 پیښې ثبت شوې دي چې 4 د سامسنګ په روغتون کې وي. په جنوبی کوریا کې د مئی په 6 نیټې لومړی پیښه ثبت شوه او تر اوسه 1500 کسان په دغه وایرس اخته شوي او 14 کسان ترېنه مړه دي. د مرس وایرس په لومړي ځل په سعودي عربستان کې په 2012 کال کې راپورته شو او له هغې وروسته څو نورو هیوادونو ته خپور شو. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. د خبرونې لومړی رپورت ته پام وکړئ. د ایران جمهور رئیس د نړۍ هغه سترو قدرتونو ته چې د دوی سره د اټومي پروګرام د موافقې په اړه مذاکرات کوي ویلي دي چې په هرې مسلې به په سر دی ټینګار نه کوي. هغه خبرداري ورکړې ده چې موافقه به په ټاکل شوې نیټه چې د جون د دیرشم ده سرته ونه رسیږي او له خطرونو سره به مخامخ شي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا ټلویژن دغه رپورټ ته.
جمهور رئیس حسن روحانی د شنبې په ورځ په تهران کې وویل چې موافقه ته نږدې سوي دي خو ځینې ټکي لا تر اوسه حل نه دي.
مذاکره کننده های ما
زموږ مذاکرات په جدي ډول د موافقې په لور روان دي او که چیرې مقابل ورې هم د ایران د ولس د حقونو درناوی وکړي او زموږ ملي ګټې په نظر کې ونیسي او له هغه ډېرې غوښتنې ونه کړي فکر کوم چې د موافقې کېدل امکان لري.
که د اتومي تجهیزاتو د تفتیش په موضوع چې د متحده ایالاتو او اروپا دپاره ډېره مهمه ده ایران په شا ولاړ سي نو د موافقې لاسلیک کېدل به آسان کار نه وي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مذاکرات په ویانا کې روان دي او دی پلان لري چې په خپله په دې مذاکراتو کې ګډون وکړي.
I will be absolutely fully
زبه په بشپړه توګه په خبرو کې ورګډیم. زه اوس هم پکې داخلي يم. زبه په مناسب وخت کې په څو ورځو کې سفر وکړم چې د خبرو اترو په دې حساس وخت کې د موافقې د پرمخبولو په لور کار وکړو.
ښاغلی کیری لس ورځې په باستن کې په روغتون کې وو او د جمعې په ورځ راووت. دی په سویټزرلند کې له بایسکل څخه لوېدلی وو او پښه یې ماته سوې وه. اوس یو ځل بیا په خبرو اترو کې برخه اخیستلو ته جوګه دی خو دا معلومه نه ده چې دی به د مذاکراتو د دوو لوریو په رانږدې کولو کې څومره مؤثر نقش ولوبوي.
درنو تاسو دغه رپورټ د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورېدو. اوس پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د اجازه ورکړه چې بیرته په دغه هیواد کې خپل کارونه دي پیل کړي. د پاکستان چارواکو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې دغه موسسې مرکزي دفتر تړلی وو او بهرنیو کارکوونکو ته یې ویلي وو چې په 15 ورځو کې دې د هیواد نه ووځي. نور تفصیل د امریکا غږ ډیوې ریډیو په دې رپورټ کې اورو.
د امریکې لخوا د خبرداري نه پس مطبوعات وای چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو نړیوال غیر دولتي تنظیم سیو دی چلډرن باندې د بندیز حکم ځنډولې دی. د پاکستان ځایي مطبوعات د جون په 12 نیټه د داخله چارو د مرکزی وزارت لخوا د جاری کړې شوی خفیه مراسلې په اساس خبر ورکوي چې وزارت پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو نړیوال غیر دولتي تنظیم سیو دی چلډر باندې د لګیدلی بندیز حکم ځنډولې دی. پاکستان کې چارواکو د جون په 11 نیټه سیو دی چلډرن ته د مل دننه د خپل فعالیتونو بندولو او په دې تنظیم کې کارکونکو غیر ملکی وګړو ته د ملک پریښودلو امر کړی وو او د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلو چې هغه نړیوال غیر دولتي تنظیمونه څوک چې د پاکستان د ملي ګټو پر ضد کار کوي بدل تکارته نه پریښودلی کیږي. پاکستان کې سیو دی چلډرن د میډیا فوکل پرسن سید احمد ډیو ریډیو ته په دې حق لا صدا سی ویل.
لیکن سیو دی چلډرن کو آفیشلی نه تو کلوز کرنے کا کوئی نوٹس ملا تھا اور نہ ہی
دی وای سیو دی چلډرن ته نه خو په پاکستان کې په 11 جون د بندولو په حق لا د حکومت لخوا کم نوټس ورکړی شوی وو او نو ورته دوباره د فعالیتونو شروع کولو حکم په حق لا کم خبرداري یا نوټس ورکړی شوی دی او موږ ته صرف اطلاعات د مطبوعاتو د لارې تر لاسه کیږي. نوموړی زیاتوي چې د مطبوعاتي اطلاعاتو په بنیاد دا ویل کیږي چې سیو دی چلډرن ته بیا د خپل فعالیتونو شروع کولو اجازه ورکړی شوې ده خو تر څو چې د تنظیم لخوا حکومت سره د روان کال د مئی په 14 نیټه د جمع کړي شوي خاص په بنیاد د عارضي هلو ځلو شروع کولو اجازت نه ورکړی کیږي نو تنظیم ته به دوباره خپل فعالیتونه پیل کول ګران وي.
بڑا واضح موقف همیشه رها ہے کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہ کر رہے تھے نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے.
دی وای چې د تنظیم تل یو واضح دریس پاتې شوی دی او هغه دا چې تنظیم نه کوم غیر قانوني کار کوي نه کړی دی او نه به په راتلونکي وختونو کې وکړي. سیو دی چلډرن په ګرد پاکستان کې شپېتو ضلعو کې کار کوي او د ماشومان د غذایی ضرورتونو او د تعلیم په حق له خوښه دیرش پروژې هم چلوي او د تنظیم د تیر کال د شمارشمیرې تر مخه دوی په ګرد پاکستان کې د خوښه سلويخ لکه ماشومان او میندو خوراکي او تعلیمی ضرورتونه هم پوره کړی دي. د امریکای خارجه دفتر په خپل یو بیان کې هم خبرداري ورکړیو چې پاکستان د خیریه ادارې سیو دی چیلډرن د دفترونو د بندولو لقبله صرف ځان ته نقصان رسوي او د پاکستان دا فیصله د نړیوال تنظیمونو هغه هلو ځلو باندې هم بد اغیز لرلی شي څوک چې د پاکستان د حکومت سره مرستې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان په قبایلی سیمه وزیرستان کې د وسلوالو په خلاف د پوز د عملیاتو یو کال پوره شو. د پاکستان پوز نن یو اعلامیه خبره کړې چې وای دوی د یو کال په موده کې دغه سیمه زیاتره برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. په پیښور کې د ډان روزر د ورسپاڼې لیکوال او د سیاسي چارو کارپو اسماعیل خان وای چې په پاکستان کې د ضرب عذاب د کامیابی په حق له خپلواکي منابع سره شویلې چې تر کومه حد د غسیمه د وسلوالو نه به پاک شوې. خو زیاتوي چې په پاکستان کې د تیر کال په موده کې د ترګری بریدونه کم شوې دي. هغه سره مو مرکه کړي چې تاسو ته اورو. د پاکستان د پوز لخوا نن د غویلې شوې دي چې دوی د وزیرستان د ضرب عذاب د یو کال اپریشن په موده کې ډېره سیمه پاکه کړې ده ترګرونه. نو دغه ایداګانې د کامیابی سومره صحیح دي؟
دا سیده چې نظرانې دي کې دوه دغه دي. یو خو دغه ده چې وزیرستان کې دی د ضرب عذاب روان کو دغه نمک دی د حکومت دا هم دا خبره کوي د فوج دا هم د نړۍ دا هم چې ټول مسلې چې راپورته شوې دي په پاکستان کې په نړۍ کې د دې اپی سنټر چې کوم دی نو مرکز شمالي وزیرستان دی. اپریشن خو شروع شو او بیا به دا خبرو کړل چې دی تقریبا 90% علاقه خالی کړل. او دا 90% علاقه هغه و چې په کم کې آبادی و غبادی هغه ځین خلک چې کم دی کړي وته په دخل شوې. نو هغه ځای چې خو اوس فوج پروت دی دا خبر خو په خپل ځای باندې ټیک ده. دویمه خبره دا غده چې په پاکستان کې چې کومې پیښې کېدې پاره کې ډېر غټ بدلون راغله دی لکه ادمیت واده ډېر زیاته فشوي ده. د حکومت دغه داوم په ځای کوي چې د دې د اپریشن د ضرب عذاب په وجه باندې پاکستان کې ثبات راغلی ډېر حد پورې بلاري راغلی ده او 14 یا داسې خودکش فدايي حمله یا دغه رنګ نور دغه چې کوم دی پای کې ډېر بنیادی دغه راغلی دی. دا خبره خو په خپل ځای باندې شو. زه مو خبره دغه ده چې د دې د اړه چې کوم اعداد او شمار ورکول کیږي چې موږ دومره افغان وجلی دي دغم کړی دي اوس دغه څه تصدیق کې دي ځکه نشي چې ډېر هدا پورې څه هوا وایي بریدونه شوې دي پتا شي دي نو کې چې هغه اسم اکسسبل ندي خلک ورته پلی نشي جنرال سالم نشي تلی نور خلک هم تلی نشي چې سړې یو اندازو لګي. دغه مدغه ده چې څومره تر اوسه پورې دغه شوې دي پغه کې بل اړخ نه چې څومره اختلافات شوې دي دغه هیڅ تصدیق کې دي نشي.
تاسو د بیرته تک خبر وکړه د مهاجرینو کم خلک چې بیکوره شوې دي نو دوی وس بیا سنټه خونه د ټاکلې د سې سویلې خونه دي چې کم وخت پورې به دا ممکن شي اندازه تن
دی خو لکه مختلف وختونو کې مختلف د غور کړي نیټه ور کړې د جون نیټه ور کړو دا غي نمسکې د اپریل نیټه ور کړې وا نو پاره کې دا غته چې لکه یو دوا درې کلو ته وړ وړ کلو ته ان تکي بي بندوبست کړي وي چې ان تکي دا کسان لا شي سزینو ته کسان لګلې بي کوم کم دا پلاکاو باندې خلک راغلي دي د لویلو علاقو نه د میرانچانه د میرلینه د یو ځای بل ځای نه هغه کسان لا اوس پورې باندې دي دا غي خو یې زمانه د خیال چې په دې راتلونکي کې دوه میاشتې کېم دا غي څه بندوبست شي دتلو ځکه چې یو خو وسایل نشته بل دا راځل ته کې ډېر غټې پیمانې باندې دغه کول غواړي دوباره آبادی به کول غواړي. او بل غټه خبره دا غدا چې د حکومت تر تاسو پورې چې قبایل دي ته غاړه نه خو دي چې د حکومت په شرایط باندې واپسو کی هغه وخت پورې ماته نه ښکاري چې د دې لار به هوار شي د واپسو د واپسې
د حکومت په شرایطو کې کوم شرایط دي تاسو دغه شرایط چې یاد کړو
دي کې غټ دغه چې کم ده دی هغه د حکومت واړی چې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن د FCR د لاندې چې کوم قبایلی یا اجتماعي ذمہواری ده د خوري دي موارد هغه د قبایل په خپل سر پورته کی چې د دې د خپل خوري حفاظت کی او د دې د ضمانت ورکی چې واپس پدا طالبان یا چې څوک هم د غرنګ دی هغه واپس دی زه ترازی نه او کرازی نه حکومت ته بده دی نشاندهی کوي یو خدغه د چنګ په پرګ دی نه او دوی مدار حکومت ته نشان دی او درې مدار چې غټه وصله هم ځار نه ساتي نو یو مشکل دغه دی یو چې تاسو موږ د وصلم واغلې بیا تاسو موږ ته دا وایي چې موږ زمواریم دی خپل د خپل خورو چته کو نو دا یو وخت یو 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 حساسه موضوع ده چې پاګې باندې د دې د پزیمواره په موضوع باندې د یو تر څو پورې دغه خبره زه ته نظر
کړم. اسماعیل خان یو بل خبره هغه د الته کې دوه خو بیا هم سیمه خالی کړي و د خلکونه بیا هم د سوال کې چې یو کال په موده کې په ملکی وګړي دي داغه د وجنې د آی اس پی آر لخوا د شمیر خوله شوې ده.
نه داغه خو هیڅ شمیر معلوم نه دی چې تر اوسه پورې مقامی خلک څومره پکې وجر شوې دي. دی خو دوی د غوړ کړی دی یو خپل خود لیدي چې دی څومره نقصان شوې دي او بل بیا دا دغه کړی دی چې د بلې غاړې نو څومره د خلکو څومره نقصان شوې دي او مقامی خلک پکې څومره مړ شوې دي یا سیویلین دغه چې کم دي نو هغه پکې څومره دي دا هیڅ معلومات نشته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د کندوز د امنیت اقتصادي پیاوړتیا او سیمایي پراختیا په مخه د ولسی اجماع په نامه غونډه وشوه. د دغه غونډې ګډونوال به د ضرورت په وخت کې راټولېږي او مرکزی حکومت ته به د خپل ضرورتونو په اساس غوښتنې کوي. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې.
په قندوز کې د قندوز د ولس اجماع په نامه غونډه وشوه چې په خوانی جهادي قماندانانو قومي مشرانو د مدني ټولنو غړو صنعتکارانو او د معیوبینو استادو پکې ګډون درلود. د دغه اجماع یا غونډي ګډونوالو په دې کار وکړ چې څنګه به د سیمې د امنیت د خکېدو اقتصاد د پیاوړتیا او د سیمې په انکشاف کې برخه واخلي. دغه 200 وطنه په څلورو ګروپونو وویشل شول چې هر ګروپ د خپل کار نتیجه له ولایت سره شریک کړه. د غونډې په پیل کې د قندوز والی محمد عمر صافي د سیمې امنیت ته په اشاره سره وویل چې جګړه له جنوبی ولایتونو څخه شمالي ولایتونو ته انتقال شو په دې خاطر چې تروریستان له شمالي ولایتونو څخه د پول په شکل استفاده وکړي.
امروز جنگ از جنوب په شمال امروز ستراتیژي
جګړه له جنوب څخه شمال ته راغله. نن د سیمې او نړیوال دښمن ستراتیژي بدله شوه. هغه دا چې له شمالي ولایتونو څخه د پول یا د ټوپاچولو د تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاړ شي. هغه زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې له دغه سیمې څخه د منفي اغراض لپاره استفاده وکړي.
ما ای منطقه را نه مګزارم چې کس ایره به حیث یک پول
موږ نه پرېږدو چې څوک له دغه سیمې څخه د پول په څیر د خپل منفي اهداف لپاره استفاده وکړي. تاسو د داعش او طالبانو له موضوعاتو خبر یاست چې په بدخشان، قندوز، مزار شریف، سرپل، جوزجان او فاریاب کې سخت جګړې روانې دي. علت یې دا دی چې څنګه له دغه پراخې سیمې څخه دښمن تیر شي او نورو سیمو ته لاړ شي. په غونډه کې له قومي او نورو خلکو پرته د قندوز د پارلمان وکیل هم خبرې وکړي. فاطمه عزیز وویل چې منځنۍ آسیا ته د غرب د رسیدو په خاطر زمون خلک قرباني ورکوي.
وایي تمام برنامه‌های غرب است کې میخوان به خاطر رسیدن به کشور
د ټول د غرب پروګرامونه دي چې غواړي په منځنۍ آسیا هیوادونو کې خپل اهداف ته ورسیږي. دا چې هغه خپل اهداف ته ورسیږي هر ورځ زمون خلک قرباني ورکوي او هر ورځ په عامو سرکونو کې خلک وجل کیږي. د قندوز د سولې د شورا رئیس اسدالله مرخیل چې په خوانی جهادي قماندان هم دی ویل چې که قندوز سقوط وکړ ټول افغانستان سقوط کوي.
قسم می خورم چې اگر ولایت قندوز سقوط کړه که افغانستان سقوط نکړ
بیا هغه قسم کوي چې که قندوز سقوط وکړي او افغانستان سقوط ونه کړ بیا راشه یو تیګي پری بار کړي. دا د افغانستان زړه دی او دا خبره جمهور رئیس ته هم کړې ده. هغه دا هم ویل چې په قندوز کې داعش اوسکار کوي او طرفدار پیدا کوي.
یانم امروز داعش در اینجا هسته گذاری میکنه. ممکن در پشت سر حدیث
نن دلته داعش کار کوي. کیدای شي چې دغه ډله هم د زینو تورو ډلو لخوا حمایه شي. خو باید پر وړاندې و درېګو او د کمونیزم په څیر ماته ورکړو. د غونډي و خزینه ګډونواله ګلالی رحیم په قندوز کې د سوکالۍ په خاطر د خلکو راټولېدل ستایي. نو موري زیاته کړه
ک چېرته صلح او ثبات په یوه کې تضمینیږي هغه غم چې فرزن غرمه ته پورته کو باید هغه سبوی پورته کو سه یو نتیجې ته ورسیږي کندز خلک ډیر ربریدي دي دوی هیڅ اصلا د خپل هغه صلحي ژوند سه دوی د یو په هیله دي دوی ته مو یاسر سره نه ده د مو هیله ده چې ان شاء الله دا غونډه ک شل فیصد هم نتیجه ورکړي موږ ورته خوشاله سو
په قندوز کې د لومړي ځل لپاره د دولتي چارواکو لخوا داسې هڅه کیږي چې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، سیمایز پراختیا او نورو چارو په اړه د خلکو نظریات اخیستل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
جهان په مخ بنوي حستا موند دلبرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمنبرا جهان په مخ بنوي حستا موند دلبرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمنبرا سوارا خوش رفتارا گل زارا زلف مارا شا سوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان پا مخ بناوی حسیتا غند دل برا
نن شپه د اتون د نهو بجو پورې آشنا رادیو د مور د ورځې په ویاړ د نجیبې نوشابه ځانګړي خبرونه ده تاسو نه په دې هله چې په خبرونه کې ګډون وکړئ. تاسو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه او خپل پوښتنې پریښودئ شي. اوس د مهمو خبرونو لنډیز چې خلیل خان درته وروي.
ولسمشر غنی وایي چې د ولسی جرګې د برخلیک موضوع به د ستري محکمې ته راجع کړي. هغه وخت هغه خبر پاڼه چې خبرې سوي دراغلي دي چې د قانون تفسیر د افغانستان د ستري محکمې دنده ده او دا موضوع به ستره محکمې ته راجی سي. په کندهار کې طالبانو د پولیو یا ګزند پر خلاف د واکسین د څاسکو پور کولو باندې بندیز لګولې دي. د کندهار ولایت د پولیو واکسین یو مسول د نوم نه اخیستو پر شرط امریکا جغته وویل چې په پام کې وای چې نن د کندهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې ماشومان ته د ګزند ضد څاسکي ورکړل سي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا ورته ګواښ سوی چې د واکسین په ګرځنده ټیمونو باندې به بریدونه وکړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزارت د یک شنبه په ورځ د سیف د چلډرن نړیوال موسسه ته اجازه ورکړه چې بیرته په دغه یواد کې خپل کارونه پیل کړي. څو ورځې وړاندې پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې دغه موسسه مرکزی دفترونه وتړل او د موسسه بارنیو کارکونکو ته د 15 ورځو وخت ورکړ چې د پاکستان څخه ووزي. د پاکستان د کورنۍ چار وزارت د دې پریکړې د بیرته اخیستو تفصیلات ورنکړل. د برېټانیا یو مشهوري رسپانی ویلي دي چې روسیې او چین د لوړې کچې د مهمو محرمو اسنادو کمپیوټري کوډونه مات کړي دي. رسپانی ویلي دي چې دغه محرم اسناد د امریکا د استخباراتو په خوانی کړه دي اډوارد سنودن لخوا خلاصي وو. د برېټانیا یو مشهور رسپانی سنډي ټایمز دا هم ویلي دي چې دغه کار برېټانوي چارواکي د تار کړي چې له هغه یوادونو څخه خپل جاسوسان بیرته راوکاږي او د هغوی روان فعالیتونه بند کړي.
ګران اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته په یو څو ثانیو کې غوږ شئ.
رادیو